افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وې یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د همدې صندوق لخوا شوی او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږویشت هیوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي داور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پیژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده د 250 پروژو تصویب وکړو او یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 5,00,000 یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټا انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقي او کیسه ویلو په برخه کې وي چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د دراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل و. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 24 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لیست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر ځازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمېر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغسې پروژې چې تمویل شوي دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغاړل شوي دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بېلابېلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بېلابېلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
څېړونکو وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خپرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لمړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو لمخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 1/5 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانا او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپانه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډېره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
د تیرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډېر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد نورجان دی چې وایي د تره زوی عیسی 40 ورځې مخکې ځان وواسه. دا یې زیاتوي چې 14 کلن عیسی د خوست ولایت د مرکز د اوزیانو کلي اوسیدونکی و. تر 4م ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې خو د عیسی د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د 4 پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د 4 ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بیوزلۍ لکار او تعلیم پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سنوسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځانوزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشون محرمون شدن، محرلاک شدن.
کله چه از مک بسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپرا دا تعلیم و استقلی روستی هیلو هغه هم بند شل نور می پر ذهن زخت زیاد فشار راغی. تاسو مې فکر کاوه چې قیامت دی. کورته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم. سم مې په یاد نه دي خو 12 کا 15 دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسمۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځانوزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پېښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیځ دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځانوزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې د خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځانوزنې پېښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بیلابیلو آیاتونو کې ځانوزنه معنا او حرام ګڼل شوې ده. دغه شان ارواپوهان ځانوزنه د حل لار نه بولي خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځانوزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. د دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځانوزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
یو سپارښتنه مې دا ده چې دا ډول خلک دي تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځانوژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردنا مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځانوژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځانوزنو پېښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2020 کال کې د 360 پېښو د ثبتېدو خبره کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
آزادی ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټاګوري واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلمه دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې راسره کوئ.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل هغه باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو، طالبانو، بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و، دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه وه او قضایه قوه وه، او د دریو ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه، هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دي چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر، تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و، او که بالاخره د طالبانو نظام و، یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې. هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه، یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي و هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي. یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کومې دي، ټولنیز عدالت دی، هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې، ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای، څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د مخ کې چې تاس خبرې وکړي دا غڅخه زدا فکر کوم چې استاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نسی کولی خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه تر څنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه تر څنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای
اول خدای له چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول جنگونه وو نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس نو بیا په صورت کې هغه قابل د اجرا وي نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعض کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سي سومنه غواړي خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غین اورسته نه په څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دی انسټیټیوشن چې کومه دی هغه صحیح رشد نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروری ده یعنی خلک په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یې زیاته مهمه ده
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه درڅ خوکم
او فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و په شمال کې دوستم و فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و په کابل کې استاد ربانی حکومت و همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و یا په بامیانو دی و کې د وحدت ګروپونه هلته و سره نو دام تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځکه چې حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنګونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه ترسره نه شول نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي ته لکه دې تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به سره کم وی د کوم جنا به ته عاید را ټوله هغه به سره که تقسیمې د ولس رول به هلته سره کم وي نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړل په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي یعنی محلي ادارو ته ورکي هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اخیستی دی ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري دنیا مو سره مشکلات لري دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو حده پورې نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی په تور مثال کړي جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي والیانو ته ورکي ولسوالان ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تسلیم گرے کے دخل کے زکات حکومت والے تعریف ہم داد چھ یو پروسه د تصمیم گیری ده مشارکت د خلکو ده او د حساب دهی ده نو هر تصمیم چې تنیسی ولس باید په تصمیم کې شریک یاغه کده کلی په ساته باندې ده کده ولسوالۍ په ساته ده کده ولایت په ساته ده کده مرکز په ساته باندې نو څوره چې ولس زیات دخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی بې اعتمادي د منځ زی او بل هغه همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري که ته ولس ته هغه مدنی ټولنې دي که میډیا ده که دولتي ادارې دي یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې یو حزب دی یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده نو په دې خاطر باندې د دې شباهت یعنی زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره دی دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال چې د اسلامي حکومت ده خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري ځکه چې دی په خپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا دی او فقط یو ګروپ دی قدرت نیولای دی ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي. او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نده ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نده ورکړي. تاسې ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول. دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یوه ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې که د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت خو ته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا د افغانستان د خلکو دپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نشي کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي. او که نه، نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی. د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښه او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
بی وفایی.